یو فوټو سټیټ ماته راغلی ورسته بشپړ نسخه په جرمني کې پیدا شو د یو فوټو سټیټ ملګرو راوسته او د دوړې نسخې مې مقابله کړې او د دې نه یو بشپړ نسخه جوړه او چاپ
شو. استاد تاسو ویل چې دا څو سو کال مخکې تر روشانیانو اثر دی او دغه وخت پښتو سندرې لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه ځینې شان هم پکې شته. پښتو ژبه یې څنګه ده؟ داسې ښکاري چې ابتدایي ده او کنه داسې ښکاري چې تر دې مخکې به هم ځینې آثار وو.
کتاب
په فارسی ده.
کتاب په فارسی ژبه دی، فقط پښتو یو ناره پکې شته ده.
همدغه ناره د دې ناری ژبه څنګه ده؟ همداسې په دې دلالت کوي چې تر دې مخکې هم آثار وو.
د ناری ژبه خډیره زړه ژبه ده. د ناری ژبه زړه د خدای ده نه ده.
نه یعنی ستاسو او بخښه استاد، یعنی ستاسو اټکل څه ده د غناره چې تاسو ولیدل او احوال ته مو تر سترګو شو؟ یعنی داس فکر مو کو چې کېدای شي چې دا اوایل د اوایلو کلونو پښتو ژبه وي او کنه تر دې مخکې هم شاید آثار وي.
پښتو تاریخ د پښتنو د تاریخ یو مهمه برخه ده، یوازې دا ناره نه ده، لیکن دا ناره زړه ناره ده. یو نورسته د روحانیان یو دوی ناره ما پیدا کړي، دغه نورسته د خټکو په تاریخ کې یو ناره پیدا کړي، دغه نورسته ما ډېر زیات ناری چې پیدا کړه هغه د هوتکو ناری وي چې د هوتکو ټول تاریخ پکې راغلی. بیا د احمد شاه بابا د وخت ناری وي چې د احمد شاه بابا تاریخ پکې راغلی. همداراز دا د تاریخ نارو سلسله ما چې څېړنه پرې وکړه دا د پښتنو د تاریخ سره ملا راغلی. دوی تاریخ نه لیکل لیکن خپل تاریخ په نارو کې ځای کړی او هغه ناری را پاتې دي، ورو ورو را پیدا کیږي. ما دې هغه ناری پیدا کړې دي یوسف زو ناری چې هغه دې هغه نوړاندې دي د روحانیانو نه، د یوسف زو د دورې دي، د یوسف زو د واکمنۍ دي. کله چې یوسف زو د کابل نه یو بسولوال ته په پېښور کې میشت شو، هغه وخت دوی ناری ویلې د ګزیانو سره جنګېدلي، هغه ناری لاسته راغلې. نو ناری په خپله د تاریخ یوه لویه برخه ده او د پښتنو تاریخ بنیاد په نارو ولاړ دی، نو له دې کبله هم ډېر ارزښت لري. ما یوه مفصله مقدمه پې لیکلې یو اتیا مخه او دغه مسایل چې پکې راغلي، مثلا په موغو وخت کې د افغانستان نوم اته سوه کاله مخکې دوی اخیستی دی، د خراسان او افغانستان دوی جغرافیې یادې کړې دي. همداراز هغه جګړې چې د مغولو پښتنو ترمنځ شوي، هغه جګړې چې د پښتنو په خپل منځ کې شوي، یو لږ لږ یاداشتونه پکې دي. نو په دې ترتیب دا یو عرفاني تاریخ هم دی، ادبي تاریخ هم دی او د پښتنو سیاسي تاریخ هم دی.
یعنی دغه کتاب هغه اوازې یو مخردوي چې ځینې کسان په دې کې شک کوي چې د افغانستان نوم وروسته له احمد شاه بابا جوړ شوی دی.
د افغانستان نوم په دې کتاب کې د زر کاله نه مخکې راغلی دی، یعنی اته سوه کاله مخکې راغلی دی. دا لوی خبره ده او په عین حال کې د پښتنو هغه لیږدېدنې او هغه د مغولو سره وخت په وخت جګړې دا پکې راغلی چې دا په نورو کتابونو کې نشته. یعنی بیخي یو نوی کتاب دی، نوی کتاب دی، نوی خبرې.
تاسو په دې وروستیو کلونو کې یو بل ډېر مهم اثر باندې هم کار وکړو، د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې. فکر نه کوئ ډېر خلک په دې باور دي چې ډېر مهم اثر دی؟
او خټک د خوشحال خټک کتاب د خپل قلم دی.
بله.
او د دې ګڼ دلایل دي. وروستی دلیل دا دی چې ته څلور ځای د مستنف په نامه امضا پکې کړي او ته چې د اپریدو په جانکوړه کې اوسېده، هغه جانکوړه یې یاده کړي، په غو کې شمسي او قمري تاریخ لیکلی او په عین حال کې د دې کتاب هېڅ غلطي نه لري. نو په دې اساس دا د ده د خپل لاس لیکلی دیوان دی او هغه وخت لیکلی چې دا د خټکو نه ولاړو دی اپریدو په جانکوړه کې سیاست پرېښود او نوري ادب ته مخه کړه. په هغه وخت کې د خپل دیوان په خپل لاس لیکلی او بشپړ کړی دی او دا نسخه مالته په اپریدو کې پراته وه او د اپریدو نه ورو ورو راوختي افغانستان ته، په افغانستان او د افغانستان د علومو په اکاډمۍ
د خوشحال خان خټک په خطي نسخه باندې چې کومه مقدمه تاسو لیکلې دا ډیره وجده مقدمه ده، هغه مال وسته و او فکر کوم ډیر معجزه دلایل دی لوستونکو لپاره لري چې دا خطي نسخه د خوشحال بابا د چیزینو ټکو ته تاسو هم اشاره وکړه. لیکن ستاسو په باور د یو ډیر مهم شاعر په خپل لاس خطي نسخه له تحقیقي پلوه څومره ارزښت لري؟
د زغت زیات ارزښت لري. د راغو شاید د کنه چې د خپل لاس لاس تراسي د غوسر نور نسخې نه مقابله کیږي، ځکه نور نسخې د بل چا په لاس ولاس کې وال شوې. ما چې وکتلې د خوشحال بابا کتابونه چې چاپ شوي تقریبا سلو کې 50 ګوتې پکې وال شوې، ځینې نه خطاطانو ګوتې پکې والي، ځینې ناشرینو ګوتې پکې والي، نه هغه ټول هغه شیرونه چې چاپ شوي دي هغه موثق دي نه دي، لیکن د دوی نسخې نه چې چاپ شوي هغه د خپل شیرونه دي. حتی داسې ځایونه پکې شته چې کله یې په اوږده بهر کې غزل شروع کړی یو دوه بیته بیا یې نه دي خوښ شوی، په هغوی خط کش کړی بېرته یې هماغه غزل بلند بهر کې لیکل. نو ګوتې یې هم پکې وهلې، لاس یې هم پکې وهلې، او دقیق لاس چې مصنف یې وهلی شي نه بل نه په دې اساس هېڅ نه وه شک پکې نه دی پاتې. دا د خپل لاس لیکلې کتاب دی او چون د خپل دی نو په دې اساس دا معتبرترین او مهمترین اثر دی او خلکو ښه استقبال کړی دی
او ډېر استقبال شوی دی. دا دواړه کتاب اسرار الافغان او خوشحال د خوشحال خطي نسخه البته ستاسو پخوانی او ساس پخوانی کتابونه هم خلګو ډیر خوش کړی دی، خدا تازه ورستوی کلونه دی. استاد کته هم تاسو شکر دی چې صحت مو یو څه بهتره شوی دی، خو نن سبا کته هم د افغانستان د علومو اکاډمي آنلاین هڅې ډیر پڅې دي، خو بیا هم د انټرنیټ زمانه ده او ټکنالوژي حتی د ای آی ټکنالوژي په قوت روانه ده. نو په آنلاین لاري تاسو نشئ کولای چې افغانستان ځینې مواد راوخوړی او کار پی وکړي؟
نو څنګه مواد قلف دي؟ زه چې راغلی مو مخه اکاډمۍ ته خپل کتابخانه باکلی، هغه زه چې راغلی مغه لا کار لاندې ولا بشپړ مې نه و تسلیم کړي. نو د اکاډمۍ ادارې هغه فعلاً قلف کړي تو چې زه ورشم او بیرته اخلاص کړم او رسمانی هغه ته وسپارم د علومو اکاډمۍ ته. نو په دې اساس هغو کتابو ته د چا لاسرسی نشته دی، هغه هملته پراته دي، مونږ ته خوندي دي، او کله چې زه یا بل څوک ورته برابر شي بیا به ټول برابر شي. سمدستي یو څو نورې نسخې هم شته، هغه هم ډېرې مهمې دي. مثلا ما یوه سلسله شروع کړې وه د افغانستان د تاریخ سلسله، په هغو کې محمود نامه ده، هوتک نامه ده، مهاجرت نامه ده چې هغه پخوا لیکل شوي دي، او نورې مې پیدا کړې دي. فیروز نامه ده د فیروز خان خټک چې د سکانو سره جنگ کړی، جنگ نامه ده د هغه سره جنگ کړی، د انګریزانو سره جنگ کړی، همدارنګه د هغه غازی نامه ده د غازی محمد جان خان. نه هغه نسخې پرتې دي، هغه هم ډېرې مهمې نسخې دي، نوې خبرې لري او نوې مسایل پکې مطرح دي. خدای وکړي نو زه بېرته ورشم، دا کتابونه به انشاءالله ټول اکثره برابر دي چاپ
تاسو ته. حل لاره څه ښکاري؟ څرنګه کېدی سي سي په دې کتابونو باندې بیرته ژر کار شروع سي؟
حل لاره ما غلی چې زه بیرته پخې ولاړ شم، نیت مې دی چې پسرلي ته ولاړ شم، بیرته ولاړ شم، را خلاص یې کړم، یو څوک را سره ملګري کړم چې هغه راوړو کار ته وکړو د چاپ لپاره آماده شي.
له استاد رفیع څخه مننه. وړاندې به په دې خبرونه کې د افغانستان په شمال کې د بلخ ادبي خوځښت د ادبي هلو څلو پاړه واوري.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د عکاسي د هنر پاړه په تیرو سبان دي ټول سيزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نظر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2013 کال کې یو عکس په 4 میلیونه او 3 لک ډالر وپلورل شو، جنو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو څل بیا جنو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت پایلل. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د اکسونو پیر او پلور ډیر شو. دا بهیر پسې زیات شو او وړم کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس مان ریو اکس په 2.4 لک ډالرو خرڅ شو. دا اکس د یوې میرمنې تور او سپین اکس دی چې په سرټ کوري او اکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو اکس په 1.8 میلیونه ډالرو وپلورل شو. په دې اکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلې، سړک لوندی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې لیل لري ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا اکس په 1940 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. موبایل کمره لري، ډیجیټل کمرې هم په بازارونو کې ډېرې دي، خو سوال دا دی چې څرنګه ښه اکس اخیستلی شو. میرویس رسولي د ازادي راډیو په فردا څانګه کې د تخنیکي برخې مسؤول دی. دوی د اکس اخیستلو په برخه کې اوږده تجربه لري. په زرګونو عکسونه یې خپله اخیستي او دا هنر یې په پراګ کې لوستلی دی. ښاغلی رسولي په دې باور دی چې عکس اخیستل د وی بټنې کې کاشل نه دی، عکس اخیستل چمتووالی غواړي.
موږ غواړو د ودانۍ عکس واخلو، باید موږ د دغه ودانۍ په باره کې لږ زره معلومات پیدا کړو. که تاریخي ودانۍ باید تاریخ کې مطالعه وکړو، د ودانۍ څه وخت جوړه شوې او څه حادثې د مړې یا د ودانۍ مابینو بیرون کې شوې وي. که سړی وخت ولري د ودانې ته یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې لاړ سي، وګوري چې لنډه ودانۍ کوم ځای ښکلی ده یا کوم ځای د عکس وړ ده، په کوم وخت کې دا ودانې به ښه په عکس کې راسي. مثلا زیاتره کسان سه غواړي د ودانۍ ماڼۍ یا عکسونه واخلي مازیګر او سهار ده. موږ د یو ودانۍ د عکس اخیستلو تقریبا په دوو قسمتو تقسیموو. یو داسې له لرې عکس اخلي د غونډې ودانۍ، او بل د ښکلو ځایو د ښکلو جزئیاتو د ودانۍ د جزئیاتو ښکلې ځایونه، دروازه ده، زینې دي، کړکۍ ده او نور داسې واړه واړه شیان. اته مثلا سړک کوي سي هغه بیخي نږدې د دروازې دستګیر لیکنې، او بعض خلک متاسفانه جرجو کې خپل یادګارونه لیکي. اته دغه د خلکو د یاد ما یادګار لیکلو خط عکسونه او نور جزئیات تړی کوي سي عکس واخلي. که غواړو د ودانۍ عمومي نمونه عکس واخلو، نو خته سه له یو جګ جاینا ته له ساته د مزکه نه تقریبا د 5 متره چکه له غونه واخلو. مثلا یو غونډه یا کومې تیګه یا کوم بل جګ جاینا، او کوشش وکړو چې دا د دیوارو خطونه، یعنی هغه کنجونه سي دي، هغه مودي هغه کاګرانه سي. خته سه دا مې یو یادوري وکم چې زیاتره عکسونه نسبت طلایی یا گولدن ریشیو ویسی عکس واخلی. نو دا رقم عکسونه داس اخسته سو چه کل تاس خپلا اغا مونیتور یا اغا دیسپلی تقسیم که عمودی هم پدری قسمتو او افقی هم پدری قسمتو. وی تاس پرده که نه مستطیلونه غاری، نو مهم مستطیل اغا مرکزی ده. که غواړی سه جالبه شی غواړی سه په تاسو تصویر کې راسي، نو هغه جالبه شی دغه مستطیل په یو کونج کې راولئ. مثلا کړکۍ و کوم څوک مثلا هلته، یا برج، یا مغه جالبه رنگ، یا جالبه شی، یا کوم هر چی سه جالبه تاسو ته کاری په دغه یو کونج کې سه راولئ، نو تاسو عکس ته نور جذابیت هم ورکوي. او بل خبر خدای سدام په نظر کې ونیسو چې کومکی خطونه لکه لاره چې مثلا راځي د ودانۍ ته، یا مثلا یوه طیاره په اسمان کې پرواز کوي او شاته او خط اچولی ده او د خط هم د ماڼې په سم ده، یا مثلا د غرو اثرونه چې د ماڼې خواته راځي، دغه په نظر کې ونیسئ. خلک خواته روان وي، ډېره خلکو سترګې مثلا دغه خواته سي خلک روان وي، دغه خواته سي د خطونه تمامېږي. په یاد کې ونیسئ که امکان لري کوشش وکئ سه له سپای نه استفاده وکئ، یا که سپای نه لري مثلا په یو دیوال یا په تیګه دا کمره کې دی چې ارچونه کمره سه ونه خوري هغه عمره استاسي عکس کولای راځي، یعنی خیرانه او ډیر صافي. خلاص دلته دا ویو کوم کله چې دا خصمی عکس اخلي ټایمر خصه خپل کمره کې د سیمبال لاسوسانی پورې خپل عکس اخلي او یاده ریموت کنټرول کې د سیو ای وایرلس یا بسیما او یا سیمداري چې تاسو هغه ریموت کنټرول واسطه به کمره کې او سوچ باندې عکس اخلي. دا د خطر سره سره ډیر باید کوشش شي کمره د قانون خوري او عکسونه صاف لاسي. دا یو بل لارې څو کوغړی چې تاسو عکس نورم کولای راسي نو په اچ ډي آر رژیم یا سټایل کې کوي سي عکس واخلي. دا سیستم دا سره سه تاسو د کوي سي په مثلا یو عکس له څو عکسونو جوړو، یعنی دا چې یو عکس روخانه اخلي، یو عکس نورمال اخلي او یو عکس دمسه لګزره تیاری هغه اخلي. او دا درې واړه عکسونه بیا فوټوشاپ یا لایټ روم یا نورو د عکسونو د اډیټ سافټویر کې کوي سي یو ځای کې او اخر کې یو کول عکس تر جوړ کې.
له شاغلی رسولی په مننې لې وی خبرتیا او روسته د افغانستان په شمال کې د بلخ د ادبي بهیر د هلو څلو پړ
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
زبیح الله احساس هغه شاعر دی چې لنشتې دروشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوی شعري ټولګي دي، یوه یې هغه نومېشي بل یې زاو هغه. شاغله احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د افغانستان په شمال کې د ادبي بهیر په غوړېدو کې لوی لاس و. دوی له خپلو ملګرو سره په بلخ کې ادبي خوځښت فعاله کړ، مجلې چاپ کړې، کتابونه یې خپاره کړل، کتابتون یې جوړ کړ. د دې ادبي هڅو په اړه لدوی خبر او چې څنګه یې پیل کړ.
زموږ دغه فرهنګي مرکز چې دغه کوششونه او دغه لړۍ خو د دې هغه اصلي فلسفه یا د کار پیدا کېدو فکر په دې و چې په تقریبا د اتیاي ملسیزي په پیل کې چې هغه سیاسي بدلون راغی، نو موږ د شمال پښتانه دلته چې راغلو بیلابیل فرهنګیان دغه یو ډول فکر و چې یاره زموږ په سیمه کې زموږ ژبه په هغه توګه نشته ده، په حکومتي لحاظ به بحث نه کوو، په ولسي لحاظ هم هغه په هغه توګه نه و. مثال د خبرې غو امکانات ورته نه و برابر. نو موږ یو ډول ضرور وګڼل چې د ادبیاتو د روس له لارې د شعر او شاعرۍ او د غوندو په دغه توګه باندې د یو د یو سولایزي او د یو فکری او د یو سالمې لارې پر بنا باندې پرته له هر ډول سیاسي ملحوظاتو سرکینو ځوانانو ته ورشت ورکو او دغه ژبه عام شي. همدغه چې تقریبا کزوم چې د ډیر له سعودواتي ادراتي ایم کلونو پایل دی چې دغه کیسه را مسته کیږي. موږ په ډیر له سلوراتیا کې د وزیر محمد ګل خان مومن بابا د دې بهیر په نوم باندې اونې ځناستي په لومړي ځل فکر کوم چې په شمال کې په لومړي ځل باندې دغه بهیر د غورستیو حالاتو کې دا پیل شو او دا مغه څو چې موږ په پیښور کې د افغان ادبي بهیر کې چې څومره څه ذکرې وغه ده هغه د هجرت پر مهال باندې الته بواړو تللو به هغه کوم چوکات چې الته او مغه چوکات موږ تر ځان سره راولې کډو دلته بلخته او هغه چې کې خوتل شو ورورو ورپسې مجلې شوې ورورو مېرمن بهیر شو د ټول ارڅ تم د بلخ ادبي خوځښت نوم ورک.
استاسو په بهیر کې تقریبا په اوسط حساب هر اونۍ څومره کسان برخه اخلي؟
د اوس وخت نه د اماغه وخت په هغه چې درته یې معنی په اوسط لحاظ باندې زموږ د بهیر د غذای تر رسیدلې چې یوازې په اونۍ زو ناشته باندې را لنګ نو مثال چې هغه په اونۍ کې موږ به د هر جمعې پورز ادبي بهیر کوو. د دې ادبي بهیر تعداد هیڅ کله د لس دولس کسان نه ښکته شوی نه دی هیڅ کله، او پورته تللی دی تر څلوېښتو پورې، تر پنځوسو پورې کسانو پکې ډېره برخه اخیستې ده. هغه مواردو د مکتبونو او د پوهنتونونو د رخصتۍ او د ژمي او د دغه مسایلو باندې به توپیر کوو، خو له دې نه پرته موږ کتابتون په دې وروستیو کې جوړ کړ، خوشحال بابا عامه کتابتون، چې دا یوازینی د پښتو کتابونو ادرس و هغه وخت. او دغه تګراته که درته ووایم چې د یوې اونۍ په اوږدو کې له سلو تر دوه سوه پورې ډېر ځوانان دې فرهنګي مرکز ته تلل او راتلل.
کتابتون هم کله جوړ کړو؟ څومره کتابونه مو په دې کتابتون کې راغونډ کړي؟
دا کتابتون ته په دا د دیارلس سوه دغه د نوي لسیزې په شروع کې دا کتابتون مونږ جوړ کړ. تقریبا په هغه وخت کې د څه کم څلور زره شاوخوا توکه کتابونه وو، او دا کتابونه چې اتیا فیصده پښتو کتابونه. او د دې کتابتون د جوړېدو هم علت او لامل دغه شی و چې موږ په بلخ کې پښتو کې د کتابونو پیدا کېدل سخت و، نه دا چې په عامه او دولتي او د پوهنتونونو او د ښوونځیو په عامه کتابتونونو کې نه و، په بازار کې هم پیدا کېدل سخت و. نو دې ته هغه شو یو ډول خپل مسؤلیت وګڼه چې دغه ډول یو فرهنګي مرکز باید دغه تشه هم ډکه کړي، نو تر خپل ځایه پورې نیو کوشش وکړو چې دا
شو دا کتابتون. احساس دغه ځوانان چې ستاسو بهیر ته درځي او له دې کتابتونه هم استفاده کړې ده، تاسو یې څرنګه ارزوي چې د دوی برخه په دغه ادبي هلو ځلو کې څومره ګټوره ده؟ یعنی یو ځوان چې دوه کاله پرله پسې ستاسو غونډو ته درغلی، ستاسو له نظره د ده په شعر کې څومره تغییر راغلی، د ده په کیسو کې څومره تغییر راغلی؟
زه درته ووایم چې په بلخ کې په هغه شروع کې یعنی همدغه ډول فرهنګي مرکزونه وو چې دغه ژبه ځوانانو ته ور وپېژندله. له دې نه مخکې ډېری تر دې چې په د پوهنتونونو تر کچې پورې د شمال د پښتنو ځوانانو تر هغه پورې د ژبې هغه د هویت سره د تړاو لرلو یا د انساني ماهیت د وړاندې کولو په اړه باندې د ژبې په اړه دغه ډول یو حالت نه و، دغه ډول ضروري نه ښکارېدله. خو ورو ورو که څه هم په تېرو دوو لسیزو کې په عامه توګه هغه اجتماعي رسنیو را پیدا کېدل، دې ټولو دغه حالتونو سره ګټه ورسوله چې ځوانان وتړل شول د نورې نړۍ له پښتنو سره او د هغوی لیکلي وکتل. خو ولې دغه بهیر کې داسې یوه بیلګه نه، دوه بیلګې نه، په سلګونو داسې بیلګې دي چې داسې ځوانان راغلي چې په لومړي ځل باندې دوی د سټیج په سر خبرې په پښتو نه شوې کولای، دوی په ټول ژوند کې یو پاراګراف پښتو نه ولیکلی، دوی په ټول ژوند کې یعنی یو کتاب پښتو نه ولوستلی. خو هغه چې یوه میاشت، دوه میاشتې، درې میاشتې، شپږ میاشتې، یو کال، شپږ کاله دومره وخت دلته پاتې شوي دي، ډېر غټ تغییر پکې راغلی. هغوی لیکوالان شوي دي، د هغوی شعر چې لیکلی شعر کې تغییر راغلی دی، هغوی په اجتماعي برخه کې یو له ټولو مهمو خلکو جوړ شوي دي. په ډېرو مسایلو کې داسې بیلګې زښته ډېرې دي.
احساس صاحب، تاسو نقدي غونډې هم لرئ؟
څنګه غونډې؟
یعنی په غونډو کې د بهیر د نورو غونډو په څیر باندې نقد هم لرئ؟
و زموږ دغه بهیر چې وو، دا زموږ اونیزې ناستې چې وې، دې د څو برخې درلودلې. یو توپیر چې موږ پکې د افغان ادبي بهیر نه ډېر کړی و هغه دا و چې موږ یو دا و چې هر ویاند درې اونیو کې ویندوی کولای شي، چې دا هر کس د ویندوی چل زده کړي، د هنر سره آشنا شي، بیا به د هرې غونډې په پای کې په ویان باندې هم کره کتنه کېدله چې وروره تا ویندوی دغسې وکړه، تا داسې وکړه، دا وکړه. په هره غونډه کې موږ به په یوه غونډه کې لیکچر درلوده، ډېری به دغه لیکچرونه په ادبي او فرهنګي مسایلو، خو کله کله به په نورو برخو کې هم موږ څوک را پیدا کړ چې موږ ته یو لیکچر را وړاندې کړي. د دې تر څنګ به په هره دویمه ورپسې کې به موږ یو په ادبي اثر باندې، که هغه به کتاب و، که هغه به شعر و، که هغه به لنډه کیسه وه، که نثر به و، په دې باندې به هم کره کتنه کوله. او د بهیر ګډونوالو به د خپل استعداد او د خپلې پوهې په کچه باندې په دې باندې غږېدل او په دې باندې به سره خبره کېدله. خو دا وه چې دا کره کتنه به په هغه توګه علمي و، په هغه توګه به په غټ اوج کې نه وه، خو ولې یو تمرین و، او دا تمرین تر اخره پورې شوی دی.
دغه کره کتنه د افغان ادبي بهیرونو په نورو غونډو کې هم یو ډول عام دی چې په کیسه باندې کره کتنه کوي یا په شعر باندې. لیکن بل لور ته دا په شفایي ډول وي لیکي نه فکر نه کوي چې کچرته دغه نقدي غونډي ولیکل شي په دقیق ډول ولیکل شي اواز په راپور کې نه چې په راپور کې څوک راپور لیکي هغه کې ځای په ځای کې نو کېدای شي چې د یو کال په ترڅ کې هر افغان ادبي بهیر د نقد او کتاب ولري کېدای شي چې هغه کمزوري خبرې بیا یو بل څوک چیلنج کړي او لکه یو کتاب چې څوک تدوینوي
زه بالکل ستاسو د دغه خبرې د تایید تر څنګ دا هغه خپل یو مسولیت چې مرانه نه دی یا دا شوه یا غم دا دی اوس کله کله فکر کوم یا یو نیم داسې راپور چې زموږ صفحه کې خپور شوی و هغه هغه راپور لیکونکي ډېر ښه لیکلی وي او چې د کره کتنې موضوع په ډېر ښه توګه راخیستل شوي وي لکه دا تاسو چې څنګه وویل زه په تاسو باندې اوس پوهېږم کاش موږ د خپل بهیر د ټول کرکټونو د غوندو دغه ډول لکټر لګاغه د راپور په شکل هم موږ چې یو برخه پکې د کرکټونو وراخستلې وای به ډیر غټ کارو زه د وس د ځوانانو د پاره یاد هر هغه غو د پاره چې هغه دغه ډول بهیرونه لري او روان ساتي زما بورته خواس دا وی چې دا نه یوازې چې یو علمي توب نو ورکی نو ځوانانو ته یو تاریخي ارزښت هم دی او دا کمپم دغه توګه باندې وشي دا ډیر غټ کار دی
للیکوال او شاعر ذبیح الله احساس څخه مننه دا ساتي رادیو ادبی مجلې د دې اونۍ ورسیو شیبو تر رسیدلې او په پاتې شیبو کې د یوې ځوانې شاعرې شعر لرو پښتانه نه دا هغه شاعر ده چې زده کړې په نیم کې پاتې دی او د تعلیمي مرکزونو د پرانستو لارې څاري لاغلې نه دا مننه کوم چ خپل شعر په واتس اپ کې په خپل شخ په سدي راډیو ادبي مجلې پروګرام لورا ولای دی
د پښتني راز ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم ستا مخته چې ګورم خپل ځان وینم تا هم د خپل ځان په شان حیران وینم پور تکړه یوارې کتابی سترګې پور تکړه یوارې کتابی سترګې پټ دې د بڼو لاندې داستان وینم هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې هیلې دې چزړه کې ټولې کړې وې نن دې ساس کې بغریوان وینم واخستس پر لای در نه ظالم داور واخستس پر لای در نه ظالم داور سر سر اننګي دې اوس خزان وینم خپل تور زلفو کې راګی راشوي خپل تور زلفو کې راګی راشوي خپل د سیرانن په زندان وینم سو شو پختنی کچو په خلوش وېته سو شو پختنی کچو په خلوش وېته تا لکه آینه غوندې عیان وینم
الحمد شیر سره دا خبرونه سرته رسیدي تر بل خبرونه زحمت شي بر لتا سو اجازه اخلم شدی وی
Thank you. دی گل سرسانی